بارم احمد شیبر باشین. شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړی مشی او د رادیو نړیوال ورځ مو مبارک. اته بجې شوې د ازادي رادیو د دې صد خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې مو د امریکا د دفاع وزارت لاندې شنو خبرو چې په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو له امله ښکاره کړې دي. د نورو مطالبو تر پیژندنې مخکې خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت ویان وای واشنگتن د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي په لټه کې دی. تمه ده چې روانه اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان د هند د کووید 19 واکسین تایید کړي او بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال په توګه وټاکل شو. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر په لوړه کچه روان دی چې په پایله کې خلک کړي شي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی بیګا په یوه خبری کنفرانس کې وکړه. هغه وویل امریکا په همدې خاطر د یوه سیاسي جوړجاړي په لټه کې ده څو په مسؤولانه توګه جګړه پای ته ورسوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي همدا اونۍ به د روغتیا نړیوال سازمان د هند لخوا د کووید 19 مرسته شویو واکسینونو د تطبیق تاییدي ورکړي. هند له افغانستان سره تیره اونۍ د 15 لکه ډوزه واکسینونو مرسته وکړه. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د روغتیا نړیوال سازمان کومه خاصه نیټه نه ده ټاکلې، خو له دغه سازمان سره چې کومې اړیکې موږ نیولې راته ویلي دي چې د همدې اونۍ تر نیمایي پورې به تاییدي رالیږي.
شغلی نظری وویل لمخ کې ترتیب شوی پلان په اساس به لومړی روغتیا پالان او ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونه او په دریم ګام کې خبریالان واکسین شي. د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې د فبروري تر 12مه په کورونا د اخته خلکو شمیر نږدې 55500 ته رسیدلی چې له دې ډلې 2440 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی نوین الحق وایي اتلې غوښتل د انګلستان په شلووریز جام وایټلټي بلیسټ کې ولوبې شي. نوین پرون دغه شلووریز ټورنمنټ له یو مخکښ ټیم لستر شایر سره تړون لاسلیک کړ. د نوین الحق لنډې خبرې د لستر شایر ټیم لخوا خبرې شوې.
I am delighted to have signed with Leicestershire.
زه خوشاله يم چې لستر شایر سره مې د وایټلټي بلاست لپاره تړون لاسلیک کړ. ما تل غوښتل چې په دغه سیالیو کې برخه واخلم. په دې هیله چې تاسو ټول آلته په لوبغالي کې وګورم.
د انګلستان وایټلټي بلاست شلوري جام د جون په نهمه پیل شي. نوین الحق چټک توپا چون کې دی چې تر دې مخکې د کارابین، بنگلاديش او سریلانکا په شلوریزو لیګونو کې لوبې کړي او د افغان ملي ټیم له لوبو سره په ګډه په شلوریزو سیالیو کې د وکټو شمیر 15 شپېتو ته رسیږي. ملګرو ملتو د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له لیست څخه بهر کوي. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دجارک دا پریکړه یو مخ مثبت وګڼله او ویې ویل چې ملګري ملتونه هیله مند دي چې له دې سره به د یمن د ستونزو د سیاسي جوړجاړي لپاره لار هواره شي. د فبروري له 14مې وروسته به د حوثي یاغیانو په برخه کې د امریکا پریکړه د پلي کېدو وي. ملګرو ملتو مخکې خبرداری ورکړی و چې په تروریستي لیست کې د حوثیانو له شمیرلو سره اړو کسانو ته د مرستو د رسېدو مخه نیول کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي د حوثیانو په اړه د واشنگتن پریکړه په یمن کې د خراب بشري وضعیت لپاره شوې ده. له ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یو ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغه یې د تړون دښمنو خلاف بللې. د دغو هیوادونو په اعلامیه کې چې د جمعې پر سپاره شوه په دې ټینګار وشو چې ایران د فلزي یورانیمو د تولید لپاره معتبر او غیر نظامي دلیل نه لري نو باید دا فعالیتونه ودروي. دوی د ایران دا کار د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یو اساسي ګام بللې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا په یو ټویټ کې دا اروپایي هیوادونه په دې تورن کړي چې خپل یې په ژمنو عمل نه دی کړی او دا پوښتنه یې کړې چې دوی تر اوسه په خپله څه کړي. بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال په توګه وټاکل شو. د نړۍ تر یو سل او شلو ډیرو هیوادو پرون دته رای ورکړي. نړیواله جزایی محکمه په نړۍ کې د سختو پیښو لکه جنگی جرمونو، د بشر ضد جرمونو او ډله ییزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای وټاکل شو. د میرمن بن سودا نه کلن ماموریت تر روان کال د جون په میاشت کې پای ته رسیږي. بی بی سی د چین حکومت لخوا په هانګ کانګ کې د بی بی سی نړیوال سرویس د خبرونو د بندولو په اقدام نیوکه کړې ده. بی بی سی ویلي کرا او بی پری خبرونو ته لاسرسی یو اساسي بشري حق دی. چینایي چارواکو جمعه د بی بی سی نړیوال سرویس خبرونې منع کړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د چینایي چارواکو دا کار نه منونکي او د آزادو رسنیو په وړاندې یو محدودیت وباله. اروپای ټولنې هم په یو بیان کې د چین دا کار وغنداو ټینګار وکړ چې د بی بی سی په اړه پریکړه باید راوګرځي. د چین دولتي رادیو تلویزیون ویلي چې د بی بی سی نړیوال سرویس راپورونه د چین ملي ګټې او یووالی د حقیقت او انصاف د اصولو په نریعایت سره زیانمن کړی دی. چین یو اونۍ وروسته له دې په هانګ کانګ کې د بی بی سی نړیوال سرویس خپرونې بندې کړې چې د بریتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د نړیوالې تلویزیوني شبکې سی جی ټی این جواز لغو کړ. او سد رټو په منسنۍ سپه دولش پښنی وی پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د شړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې او له دې سره په ورته وخت کې دا خبرونه خپرې شي چې شایي یو شمېر امریکایي پوځیان تر هغې نېټې ډېر په افغانستان کې پاتې شي چې له طالبانو سره یې ژمنه شوې. د سیاسي چارو کتونکی علي احمد جلالي دا د سولې په خیر ګڼي.
د قواو موجودیت پس له مینې باید د دې لپاره په کار واچول شي چې طالبان بېرته راضي شي یا شرایط بېرته مساعد شي چې د افغانستان د سولې مذاکرات بېرته تقویه شي.
په دې خبرونه کې د افغانستان د حج او اوقافو د وزیر محمد قاسم حلیمی څرګندونې هم لرو چې له طالبانو غواړي.
دوی هم د اسلامي اصولو په اساس باندې دغه خونړۍ پیښې او دغه د مسلمانو وزن ته خاتمه ورکړي، مذاکراتو ته دوام ورکړي.
نن د راډیو نړیواله ورځ ده.
کرونا وبا پړوانې چې موږ کوم عام په هغه تر لاسه کړې دي اکثره د راډیو باندې تر لاسه کړې دي.
او په دې خبرونه کې مو د ګډو رسمي لوبو د افغان اتل احمد ولی هوتک لراتلونکو لوبو د د پوینا خبرو
منه سره شوی چې دې لوبې نه بعد زه بل لوبه په یو سټی کې وکم.
د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالې ډېر په لوړه کچه روان دی. د دغه وزارت ویان جان کربی وایي دا شخړې افغانان څوروي او کړوي. اخوا د فرانسې خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د ځواکونو د ایستلو د ضرب العجل پر وړاندې کېدو له جدي معذلو سره مخامخ دی. سفی الله سنګزی راپور لري.
امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی په ډیره لوړه کچه روان دی او دې وضعیت ټول خواشینی کړی دی. د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې لوړپوړو چارواکو د افغانستان د رواني وضعیت په اړه څرګندونې کړې دي. له دې ډلې د دفاع وزارت پینټاګان ویاند جان کربی بیګا په یو خبري ناسته کې وویل په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر لوړ دی، د کرښې پای دی او افغانان ترې کړیږي. دا مهمه مسله ده، دا هغه څه دي چې موږ اوس ډیر تمرکز پرې لرو. په همدې خاطر هم موږ غواړو چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه کړو څو دا جګړه په مسؤلانه او ثابته لار پای ته ورسو. اخو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې یو لوړپوړي چارواکي ویلي په افغانستان کې تاوتریخوالی په ډیره لوړه کچه روان دی او دې وضعیت ټول خواشینی کړي. د فرانسې خبري اژانس سره دغه لوړپوړي امریکایي چارواکي د نوم د نه خبرولو په شرط خبري کړي او ویلي دي روان وضعیت له شک پرته د افغانستان د کړکیچ د هر ډول حل مخه نیسي. د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې ادارې له طالبانو سره د امریکا د 2023 کال د فبروري تړون بیا کتنه پیل کړي او ګوري چې طالبان له تراګرو سره د اړیکو د پریکولو او د تاوتریخوالي د کمولو په څیر ژمنې پر ځای کړي که څنګه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي ویلي طالبان د اکثرو هدفي وژنو مسؤلین دي او دې ډلې د تاوتریخوالي یو سیستم رامنځته کړی. سره له دې چې د بایدن ادارې لومړی له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون د دوام تعهد ښودلی و خو اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړپوړي چارواکي په خبره له جدي معذلو سره مخ ده. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکوي چې واشنگتن په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه وکړي. په دې سره به امریکایي ځواکونه چې تیر یو کال یې په جګړه کې یو سرتیری هم نه دی وژل شوی، یو وار بیا د طالبانو له بریدونو سره مخ شي. له بلې خوا که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستل کېږي، هم د فرانسې د خبری اژانس د راپور په خبره افغان حکومت به د ترهګرۍ له یوې تازه څپې سره چې وینې به پکې وبهیږي او لیاد استل باید نړۍ ته هم ناممکن وي مخ شي. د امریکا افغانستان د وضعیت څارونکي او د نظر خاوندان وایي که امریکایي ځواکونه پاتې کیږي د سولې د خبرو د پیاوړتیا لپاره به وي. له دې ډلې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد دکتور علي احمد جلالي آزادي راډیو ته وویل
که چېرې د امریکا خپلې قواوې د می په میاشت کې د می په اول د افغانستان وباسي، لکه چې د دوحې په هغه موافقه کې تعهد کړی دی، په هغه صورت کې فکر کوي چې دغه ستونزې چې د سولې د مذاکراتو برخه کې موجودې دي، سوله پیشرفت نه دی کړی چې باید کړی وای، په هغه صورت کې دا مشکلات نور هم زیاتېږي. هدف دا دی چې د قواوو موجودیت پس له مینه باید د دې دپاره په کار واچول شي چې طالبان بېرته راضي شي یا شرایط بېرته مساعد شي چې د افغانستان د سولې مذاکرات بېرته تقویه شي یا تحرک پکې پیدا شي. مسله دا نه ده چې یعنی د امریکا قواوې و ضعیف افغانستان کې پاتې وي.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې تر مې پورې د خپلو ځواکونو د ایستلو په تړاو په کړې ژمنې ودرېږي. د امریکا تر څنګ ناټو هم دا اونۍ په دې پریکړه کوي چې له افغانستانه خپل سرتیري وباسي یا یې پرېږدي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چهارشنبه د دفاع وزیرانو غونډه کیږي او یو ستونزمن انتخاب په مخ کې لري، ځکه یا به افغانستان کې پوځي هڅو ته دوام ورکوي او یا له دغه هیواد په وتلو به دا خطر مني چې افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي.
د امریکا د دفاع وزارت د ویان په وینا مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې شخړې زیاتې دي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. جان کربی دا خبره د جمعې په ورځ په واشنگتن کې وکړه. تر دې یو ورځ مخکې د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې باید ژر تر ژره روان تاوتریخوالی ودرول شي. اسلامي سازمان په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې وه او په دې اعلامیه په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو خبرګون په دې راپور کې
د افغانستان د حج اوقاف وزارت وی ټولو نړیوالو اسلامي سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بللی او د دې جګړې د شر پای ته رسیدو غوښتنه یې کړې. د حج اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی وایي د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان وروستۍ اعلامیه چې په افغانستان کې د روانو تاوتریخوالو د پای ته رسیدو او د سولې په خبرو کې په چټکتیا ټینګار کړی، د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان جګړه قانوني سبغه نه لري. خاغلی حلیمی وای
دا د ټول اسلامي هوادونو د ټول اسلامي بنسټونو د افغانستان د ملت غوښتنه ده. هله مداده چې طالبان دغه غوښتنو ته غوکېږي او د اسلامي بنسټونو د اسلامي نهادونو اسلامي هوادونو او بل اخر د افغان ولس غاک ته غوکېږي او دوی هم د اسلامي اصولو په اساس باندې دغه خونړۍ پیخي او دغه د اسلام د مسلمان وزن ته خاتمه ورکړي، مذاکرات ته دوام ورکړي، خپل مشکلات د مذاکراتي ټیم سره حل کړي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی د پنځشنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ خود او له افغان حکومت او طالبانو غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې خبرې چټک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب له آزادي راډیو سره په خبرو کې د دې سازمان له اعلامي هرکلای وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ کې د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې هدفي وژنې او چاودنې زیاتې شوې دي. په تازه پیښه کې په کابل کې د پنځم امنیتي حوزې عامر او په میدان وردګو ولایت کې د کلیو پراختیا ریاست درې کارکوونکي د چسپکي ماینونو د چاودنې له امله ووژل شول. په ورته وخت کې په قطر کې هم د طالبانو او افغان مرکچي پلاو ترمنځ د خبرو په بهیر کې څه ناڅه پوڅوالی راغلی. له دې سره هممهاله د نړیوالو چارو پوه داود مایار د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان اعلامیې ته په اشارې سره وایي دغه سازمان کولی شي په دواړو طرفونو فشار راوړي.
کچیرې په اوسني شرایطو کې دی په دې مورد کې یو نیک نظر ورکوي چې د دوی هغه دنده وظیفه ده، انساني او اسلامي وظیفه ده، د یو مثبت پوینټ بدل کیږي. خو په حقیقت کې تاثیرګذار کوم لوبغاړي چې دلته دي چې خپل طالبان دی او حکومت ده، چې دوی اصلي طرفونه دي. داسې سازمانونه لکه د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان شته، دوی په زمینی ډول همکار کېدای شي.
لدی وړاندې د افغانستان یو شمېر ګاونډ هیوادونو، اروپایي ټولنې او ناټو له طالبانو غوښتنه کړې وه چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي. لدی سره هممهاله د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی د اسلامي هیوادونو سازمان اعلامیې ته احترام لري او په جګړه کې غیر نظامیان نه په نښه کوي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورسته. دا ورځ لس کاله مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان سږ کال د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې راډیو په ټولنو کې تنوع راولي او د دې وسیلې له لارې د خلکو شخونه تر نورو رسول کیږي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادو څخه دی چې ډیر خلک پکې راډیو اوري. په دې اړه راپور لرو.
راډیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه لغږ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع په رسولو کې ځانګړې وه. د افغانستان خلک د بېلابېلو ستونزو له امله ټکنالوژۍ ته زیات لاسرسی نه لري. نامنۍ او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اوریدونکي لري. په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ په 15مه په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کرونا وبا په اړه باندې چې موږ کوم عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیوګانو له ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي، ځکه دا صحیح غرنۍ دي.
یو داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا په اړه ټول کوم دغه چې یو ده سپارښتنې دا ټول د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کرونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه اما په هوای د راډیو له لارې وو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظری
د کرونا وایرس په خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2633 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلک په ژوند کې ډېر غیز لري. کله چې مونږ هغه ملي او همدارنګه جهانی او نړیوال ستونزې لرو، بیا د خلک ارتیا رادیو باندې ډېریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزې سره پیښ شوی و، خلک د رادیو څخه ډېر استفاده وکړه. د دغه پیغامونو نه او همدارنګه غلار خوانې سه د رادیو لالارې و خلک ډېر استفاده وکړه.
په لومړي ځل رادیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی له لوري اختراع سو، خو اوس هم په دومره ډیرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 المریز کال کې د کابل په پولي ارتل کې په کمو امکاناتو د رادیو دستګاه په کار پیل وکړ، اوان تر دې چې د غږ د ثبت دستګاه یې هم نه درلوده، خو په 1900 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو پر رادیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې په رادیو کې کار کړی وایي.
اوسنۍ شرایطو سره موږ پرتله کړو، زما له نظره دا خو د پرتلې وړ نه دي. دا ځکه چې پخوا موږ ډېر زیاتې ستونزې ګاللې، یو چا سره چې مرکه کوله په ډېرو سختۍ به موږ پیدا کولو، ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به پخپله ورتلو. او زمنان منګه هغه وسیلې چې کارولې خصوصا د ریکارډ لپاره، هغه وسیلې هم ډېرې زړې وي، پخوانۍ وي.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمیر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمیر له 222 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نوم ونوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2012 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د راډیوګانو 44,000 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسمت سروند غو چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
د نېشنل رسپانې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې که پاکستان غواړي چې د بایدن زړه خپل کړي، باید پر هر څه بیا کتنه وکړي. په امریکا کې د نوې ادارې له واک ته رسېدو سره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې حکومتونو ته موقع برابرېږي چې د متحدو ایالاتونو له نوې ادارې سره تازه اړیکې جوړې کړي. د نېشنل رسپانې وایي د بایدن له حکومت سره به د پاکستان تماسونه زیات شي، خو اغېزمنتوب یې شایي له افغانستان، هند او چین سره د امریکا د اړیکو څرنګوالی معلوم کړي. دا هیوادونه د پاکستان تر ټولو نږدې دوستان یا دښمنان دي، او ځینې د بایدن د بهرنۍ پالیسۍ په لومړي توبونو کې دي. د نېشنل رسپانې افغانستان د امریکا په چیلنجونو کې لومړی چیلنج بللی او لیکلی دي چې د لوړاندې څخه د امریکا او طالبانو د 2000 د فبروري د 9 نیټې پر موافقې بیا کتنه رسمن پیل کړې ده. ورسپانه زیاتوي په دې برخه کې جدي اندېښنه شته چې د امریکا مخکینی حکومت تر انتخاباتو مخکې په 2020 کې د افغانانو او امریکایي چارواکو اندېښنو ته له پامه پرته د ځواکونو ایستلو ته لیوالو. خو بایدن په وروستۍ وینا کې وویل اوږدې جګړې به په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. بایدن هغه مهال چې د اوباما مرستیالو افغانستان ته د ډیر شمیر پوځیانو د استولو پلوی نه و، خو اوس داسې نه ښکاري چې د اداره به د افغانستان حکومت ته شا واړوي او دا هیواد به د پاکستان خوشي ته پرېږدي چې له طالبانو سره دوستانه لري او هیله لري چې دا ډله به بیا واک ترلاسه کړي. اکانومیست خبرونې هم تقریبا دې ته ورته موضوع خبره کړې ده. دا خبرونه وایي که امریکایان له افغانستانه ووزي، په دې هیواد کې به کړکیچ پیل شي او که پاتې کیږي بیا به هم ستونزې وي. اکانومیست وایي جو بایدن ته نه یوازې د افغانستان مسأله په میراث رسېدلې، بلکې له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه هم په میراث ورپاتې شوې ده. اکانومیست د امریکا او طالبانو د موافقې شرایطو ته هم اشاره کړې چې پر اساس طالبان باید له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کړي، خو په وروستیو کې ګڼ شمېر امریکایي چارواکو وویل چې طالبانو د موافقې شرطونه عملي کړي نه دي، نه یې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او نه یې تاوتریخوالی کم کړی دی. نو په داسې شرایطو کې که امریکایي پوځیان وځي، شاید افغانستان د امریکا او نړیوالې ټولنې د تیرو 20 کلونو له هلو ځلو سره سره یو وار بیا پخوانی حالت ته ور وګرځي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران تازه د فلزي یورانیم د تولید خبر ورکړی دی. د اروپا ځینو ځواکمنو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا، جرمني او فرانسې ویلي ایران په دې کار سره د 2015 کال د اټومي تړون د بشپړ پلي کېدو موقع له لاسه ورکوي. صفي الله سانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد راپور لري.
له ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو، بریتانیا، جرمني او فرانسې په یو ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیم د تولید په اړه اندېښنه ښودلی او هغه یې د تړون د ژمنو په خلاف بللی. جمعه د دغو هیوادونو په اعلامیه کې په دې ټینګار چې ایران د فلزي یورانیمو د تولید لپاره معتبر او غیر نظامی دلیل نه لري، غوښتنه شوې چې دغه فعالیتونه باید ودرول شي. دوی د ایران دا کار د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یو اساسي ګام بللی. له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د اروپایي لاسلیکونکو ګډ اعلامیه د ایران خبرګون پاروله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د ایران په استازیتوب د 2015 کال اټومي تړون ټولې هڅې په غاړه درلودې، په یو ټویټ کې درې اروپایي هیوادونه په دې تورن کړي چې په ژمنو عمل نه دی کړی او دا پوښتنه یې کړې چې دوی تر اوسه څه کړي دي. ایران تیره میاشت هم د فلزي یورانیمو د تولید لپاره خپل نیت په ډاګه کړی و. دا یورانیم په اټومي بمونو کې کاریږي. هغه وخت هم اروپایي قدرتونو په یوه ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ له دې چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ساتلو غوښتونکی دی، باید ژر تر ژره د فلزي یورانیمو تولید بند کړي. سره له دې چې اروپایي قدرتونو جمعه د دویم وار لپاره اعلامیه ورکړي، خو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي ایران د اروپایي قدرتونو غوښتنې له پامه غورځولي. یوه ورځ مخکې هم د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی و چې د ایران لخوا د تړون د ماتولو اقدامات به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د نوي دولت د ډیپلوماسۍ پرانیستل شوی وار وتړي. امریکا ویلي که ایران د 2015 کال په اټومي تړون کې د خپلو ژمنو پلي کولو ته ورستون شي، دوی هم تړون ته ورستنیږي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې ل آزادي رادیو.
د آزادي رادیو د دې سات په خبرونه کې په دوه منیمای کې ان لاتنیمو بجو ورسته کور کلی پروګرام لرو او د غوړی اچار تفری پروګرام هم اوریدلی شي. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک به کومې نوې لوبې وکړي؟ احمد تکل له نوموړي سره مرکه کړې ده او په پیل کې له ده څخه د پنجشنبې د شپې د بریا راز پوښتلی دی چې خپل برازیلی سیال لیوناردو باربوسای په کابل کې مات کړ. د مرکې په پیل کې ښاغلی هوتک دې لوبې ته د خپلې چمتووالي په اړه وویل.
د لوبل پاره وی زار بس له هدف او ټارګټ دا چې دا لوبه زو وګټم او خوشبختم برازیل سره مې ماته ورکړه او لوبه مې د افغانستان په نوم کړه.
د خپل دې حریف په باب یو څه راته ووایي چې څوک وو، څو کلن وو او په کومو ګروپونو کې لوبه کړې وه، ستاسو سره یې هغه رنګونه څومره یو شی یا بدلون یې درلوده؟
دا باربوزا وو د برازیل نه وو، سالیریش ریکارد د سرانتو دل چې اتلس ګټلې ولې او شپږ لوبې بایللې ولې. د جیجیتسو قهرمانو برازیل کې نو ډېر تکړه ښکارو مختلفو لیګو کې لوبه کړې وې. د هغه یو نامتو یو قوي فایټر وو چې دا لوبه تېره شپه چې افغانانو ولیدله یعنې دا یو راوند داسې شو اعتمانه چې د راوند مساوي وو، یو څه نورې د هغه پانه پاولې داسې ضعیفه یا داسې خبر هم شیزی کم چه بلا لوبه تا وقت اولا چه سره لرم.
تاسو څو میاشتې مخکې په کابل کې د یوې ډلې د بریت له کابله زخمونه هم درلودل. د زخمونو په دې مسابقه کې ستاسو انرژي کمه کړې وه که لا زیاته کړې وه؟
احساس مې قوي و ډېر زیات چې باید هغه افغانانو چې د دې سپورت کړی وم او ماته یې مینه نه کړې په هغه بدو حالاتو کې. ولې بدبختانه څو ځل زه چې عملیات شوم ډېر مې بد راتلل چې دا ټپونه زما په سینه والا ما د دې سره فایت کوو، نو دغه مې څه نه څه درد اور یا لږ درد را کوو. نور هغه وروسته له هغې پېښې چې افغانانو څونه مینه را کړې وه هغه زما په یاد وه. احساس مې ډېر قوي و چې زه باید افغانانو ته خوښي یا خوشحالي ورخه برخه کړم.
د نړۍ د لوړې کچې مثلا یو اف سي ته مو د تاک څه پلان یا تکل شته؟
دغه لوبې زما چانس پیشه دی که زما هدف هم یو سي وو، نو ژمنه به سره شوې چې دې لوبې نه بعد زه بله لوبه په یو سي کې وکړم. نو د دې لپاره به زیار ډېر زیات وباسم، احتمال انشاءالله ډېر زیات شه او زما هدف هم هغه ده.
دغه لوبه چې تاسو وویل چې په راتلونکي څه کم یوه میاشت کې به یې اعلان کړئ، فکر کوئ چې دا به په یو اف سي کې وي؟
احتمال ډېر شته چې یو سي کې وي، ځکه ژمنه به سره شوې چې یو سي کې به وي. نو غواړم چې ډېره دمه ونخلم دو درې میاشتې بعد بل فایټ هم خپل اعلان کړم. یو متوره سازمان کې چې افغانان ته یوه خوشحالي پاتې او زه مطمئن یم دا بېګارې سلما دا درکړ چې میلیونونه افغانان زما لوبې ته ډېر خوشحاله شول. زه غواړم بیا بار بار دا خوښي افغانانو ته وبښم.
او وروستۍ پوښتنه هغو کسانو ته چې پر تاسو یې برید کړی و، خاص څه دې ویلو لرئ؟
هغه کسانو چې زه یې ټپي کړی ولم په هماغو ټپونو بیا هم هغوی هماغه افغانان ول، بیا هغوی افغانستان مو وکړو او هغوی ته ما
د ګډو رسمي لوبو د افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک څرګندونه مو اوریدي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر په لوړه کچه روان دی چې په پایله کې خلک کړی شي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربی بیګا په یوه خبری کنفرانس کې په واشنگتن کې وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا اونۍ به د روغتیا نړیوال سازمان د هند لخوا د کووید 19 مرسته شوي واکسینونو د تطبیق تاییدي ورکړي. هند له افغانستان سره تېره اونۍ د 15 لک ډوزه واکسینونو مرسته وکړه. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری وایي له ترتیب شوي پلان سره سم به لومړی روغتیا پالان او ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونه او په درېیم ګام کې خبریالانو ته واکسین ورکړل شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی نوین الحق وایي تل غوښتل د انګلستان په شل وریز جام وایټ ټیلټی بلیسټ کې ولوبي شي. نوین پرون دغه شل وریز ټورنمنټ له یو مخکښ ټیم لستر شایر سره تړون لاسلیک کړ. ملګرو ملتو د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له لیست څخه بهر کوي. د ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغه یې د تړون دښمنو خلاف بللې. بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال په توګه وټاکل شو. بی بی سی د چین حکومت لخوا په هانګ کانګ کې د بی بی سی نړیوال سرویس خبرونو د بندولو په اقدام نیوکه کړې او نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ. د سج راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو. تر هغه مخکې د کور کلی پروګرام لرو. خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو، د کرکټ له ډګره به مو له یو دوه خبرونو خبر کړو. په بنگلاديش کې د بنگلاديش او ویسټ انډیز سرمن د کرکټ ټیسټ میچ روان دی. د دې لوبې نن درېمه ده. ویسټ انډیز 409 منډه کړې وي او ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. بیا په دغه په جواب کې بنگلاديش تر اوسه 110 منډه کړې دي، 4 لوبغاړي سوځېدلي دي. نن چې کله لوبه پیل شوې ده، تقریبا ساعت مخکې او څه کم، د بنگلاديش ټیم ډېر په احتیاط لوبي شي او د ولاړ لوبغاړي په احتیاط لوبي شي او تر اوسه پورې بل وکټ لا لاس نه ده ورکړی. دا 4 لوبغاړي هم پرون سوځېدلي وو. بل لوبه د ټیسټ لوبه د هند او د بریتانیا او په شاو د انګلستان د ټیمونو ترمنځ، د دوه دوړو ټیمونو ترمنځ په هند کې مخکې کوم ټیسټ میچ تیرونی شو او هغه انګلستان ګټلې ده. په نننی میچ کې ځینې تغییرات دوړو ټیمونو راوستي دي. ځینې نوی لوبغاړي ځای په ځای کړی دي. انګلستان ویلې دي چې د دې له خاطر چې کورونا ده او د دې له خاطر چې خپل لوبغاړي ته دمه ورکړي، ځینې لوبغاړي بدل کړي دي. د انډرسن په ځای باندې چې د انګلستان ډېر پیاوړی بالر دی، دغه په ځای باندې براډ راغلی دی. او ولستون بل بالر دی چې دې ته هم ځای ورکړی دی. او موین علي هم د انګلستان په ټیم کې دا ځل راغلی دی او د باټلر په ځای باندې بن فاکس ته ځای ورکړل شوی دی. هند بیا په خپله لوبه کې پاتل راوستی دی او بل لوبغاړی کلدیپ یادیف راوستی دی او محمد سراج د بومبرا په ځای باندې د لوبې ته راوستی دی. هند پچه ګټلې ده او لومړی ځلې د بیټنګ پیلولو نیت کړی دی او دا لوبه پیل شوې ده. لومړی اوور روان دی. مخکې تر دې چې د ګوړی اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام
لای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه دوستانو کورکلی ته خراغ لاست آیا داسې کسان مولیدلی کله چې لوی وړې ستونزې سره هم مخ شي نو ټوله کورنۍ ورسره خفه او اندېښمنه وي ولې ځینې کسان خپلې او د خپل کور ستونزې که هغه وړې یا لوی وي نشي حل کولای او څنګه د خپلې کورنۍ ستونزې په خپله حل کړو نن په همدې موضوع بحث کوو چې په یو ځانګړي راپور کې د بېلابېلو څرګندونو تر څنګ په جلا ډول یې هم په اړه د خلکو نظرونه اورېدلی شي او په پای کې د موضوع په تړاو له یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته غوږ شئ قدر منه دوستانو کورنۍ یو ټولنیز بنسټ دی چې د ښځې خاوند او د دوی له اولادونو څخه جوړ دی او د کورنۍ ټولګه بیا ټولنه کورنۍ د ټولنې د ودې لامل ګرځي ښې او سالمې کورنۍ دي چې ښه او روغه ټولنه جوړوي خوشته په کورنۍ کې داسې کسان او په ټولنه کې داسې کورنۍ چې د ستونزو په وړاندې سره همغږي نه دي په هواري کې یې هم پاتې راځي چې دا بیا په ټوله کې په ټولنه هم خپل اغېز لري د کابل ولایت اوسیدونکې فوزیه یوه له هغو کسانو ده چې په کورنۍ کې د ستونزو کمی نشته او وایي ورځ تر بلې ډېریږي نوموړې په دې اړه داسې غږېدلې
زموږ کور کې ډېرې کورنۍ ستونزې دي لکه دا چې په یوه کوچنۍ خبره یو بل خفه کوي اصلا خبر معلومه نه وي زر غوسه کېږي مشران کشران ته قناعت نه ورکوي او کشران ځان په خبر نه پوهوي او دا خبره لویه وي شخړه په کورنۍ کې جوړېږي ټولې کورنۍ وګړي په ناحقه خبره خفه دي او دا ډېره بد اغېزه لري په موږ باندې زموږ د کورنۍ په ماشومانو باندې او زه د دې وضعیت څخه خسته شوې یم
د کندهار ولایت اوسیدونکي شریفه الکوزی وایي داسې ډېرې کورنۍ لیدلي چې کله یوه وړه ستونزه په کور کې راپیدا شي نو ټوله دنیا پرې خبروي او د کور ټول غړي ورسره خفه او اندېښمن وي
که خپل د سترګو لیدلی حال وایم مطلب زموږ همسایګان دي چې موضوع یې معلومه نه ده په هره موضوع باندې حتی خبره تر توفنچې او تر دې پورې باسي همسایګانو سره په تکلیف وي ټول باندې راټول وي هغه کورنۍ عزت یې په هغه بلاک کې له منځه تلل دي په هغه کلي کې له منځه تلل دي په هره خبره باندې په نه خبره باندې دعوې وښي د ښځو چیغې سې د ماشومانو ژړاګانې وي خلک پراټول وي چې بیا دوی سله راځي کې برته یې کور ته بوځي حتی خبره یې تر طلاق او تر دې پورې وځي دا هم په دې پورې اړه لري چې هغه کورنۍ فهم څومره دی یو ته بل په خبرو باندې سر نه خلاصوي پر هره خبره باندې دعوې وښل وي جنګونه وي حتی تر دې حتی پر چې خبره به دومره نه وي لکه پر دې باندې چې فامیلونه راټول سي پر دې باندې همسایګان راټول سي
په هره کورنۍ کې په خپله اندازه ستونزه او مشکلات شته خو دا بیا د کورنۍ په مشرانو پورې اړه لري چې څنګه دا ستونزې مهار کړي د لوګر ولایت اوسیدونکي او د پوهنتون محصله مینه په دې اړه راته غږېدلې چې کوم عوامل د دې سبب کیږي چې کورنۍ خپلو وړو یا لویو ستونزو ته حل لاره نشي پیدا کولی
د کورنۍ ستونزې او علتونه یې ناامني فقر بې سوادي او داسې نور که چیرې د سواد کچه ټیټه وي په یو کورنۍ کې درک کول د یو بل اصلا نه وي دوهم دا چې یو بل په هیڅ خبره څخه خفه کیږي او که کومه ستونزه هم وي نه ځان پرې پوهوي او نه د بل خبره اوري هر یو وایي زه په حقه یم په داسې کورنۍ کې د یو بل خبرو ته ارزښت نه ورکوي او د کورنۍ ارزښتونو ته احترام نه پر ځای کیږي کشر د مشران څخه ځان پوهه ګڼي دا علتونه دي چې کورنۍ ستونزې پیدا کیږي
دا چې کورنۍ د خپلو ستونزو د هوارۍ په اړه سره همغږي نه وي او په وړه یا لویه ستونزه ورخطا او اندېښمن وي نو دا په کورنۍ او ټولنه څه ناوړه اغېز لري د لوګر ولایت اوسیدونکی او د دولت کارکوونکی بشیر احمد زی په اړه راته وایي
په کورنۍ کې بد عواقب دا دي چې هغلته په خپل مابین کې د کورنۍ د غړو تر منځ بې انتفاقي منځته راځي او د جداوالي سبب ګرځي او په ټولنه کې بد عواقب دا دي چې دغه کورنۍ چې مشکلات لري او بی اتفاق کورنۍ ده په ټولنه کې خلک اعتبار نه پی کوي په خپل کلی کور کې اعتبار لمنځه ځي دغه د کورنۍ په مشر باندې څوک اعتبار نه کوي چې دغه ادا دغه کورنۍ مشر ده چې په خپل منځ کې نسره جوړیږي کلی کور کې حیثیت لمنځه ځي د دغه کوم حیثیت د کورنۍ د مشر حیثیت د کورنۍ حیثیت دغه لمنځه ځي نو دغه بد عواقب دي چې په کورنۍ په داخلي مشکلاتو لامل عمل رامنځته کیږي
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو جان محمد بیا وایي چې د دوی کورنۍ دا وړتیا لري چې خپل ستونزې په خپل حل کړي دا چې څنګه او په کومه طریقه له نوموړي به واورو
په هر کورنۍ کې خامخا کله نه کله د کورنۍ د غړو ترمنځ ستونزې پیدا کیږي نو زما په فکر کله چې په یو کورنۍ کې ستونزه رامنځته شي که هغه اقتصادي ستونزه وي یا هغه بله کومه کورنۍ خبره وي ځکه نن دا معلومه خبره ده چې زموږ په ملک کې یا زموږ په هیواد کې ډېر اقتصادي مشکلات دي کله چې په یو کورنۍ کې داسې یو مشکل پیدا کیږي ستونزه پیدا کیږي د کورنۍ د غړي دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ ټول غړي سره راټول کی او ورته د حل لاره پیدا کی او خصوصا هغه ته چې د شخړې کړې دا یا په منځ کې مشکل پیدا شوی دا غوی ته نصيحت وکي قناعت ورته ورکي چې د ستونزو د حل لاره جنگ جګړه نه ده او کله چې په کور کې مشکلات پیدا کیږي باید یو بل وزغمي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم
زه سنیل احمد یم د کابل اوسیدونکو کله چې په یو کور کې کوم مشکل رامنځته کیږي نو باید په خپل په کور کې دننه حل شي ضرور نه ده چې د چا د نور خلک پرې خبريږي نو باید د مغه کور مشر لکه پلار یا مور باید هغه حل فصل کی
زه شبیر احمد د ارزن قیمت اوسیدونکو د کور مشکلات په کور کې د کورنۍ د غړو په تفاهم سره حل شي دا ښه خبر ده
عزتمند دوستانو دا چې څنګه د خپل کور ستونزې په خپله حل کړو په دې اړه مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم نمړې پښتنه ودا سیمه ترکو چې ځینی وخت په کورنۍ کې ځینی مشکلات راځي کواړ وی کغاټ وی او ځینی کورنۍ چې به دغه مشکلات نشي حل کولای او یعنی نور خلک په خبريږي ټولنه په خبريږي ولې ځینی کسان خپل د کور مشکلات په خپل نشي حل کولای اله تاسو ده
اله تاسو نه دادی موږ کوم مثلا اول ودول ته وښه چې واکن په دغه کور کې دغه میړه خزه چې د کورنۍ نه د ابتدانه لا جون شروع کړی ده دې په تفاهم ده یا که دغه ونه دې په یو په مخالفه لار روان یو بشره جوړ نه دی یو بل دا یو لاره ده بعضې وخت ډېر وخت کېږي چې اقتصادي ستونزې وي که نه نو چېرې د کور نارینه یا مشر هغه څوک چې په دې کورنۍ کې متکلف ده یا مسؤلیت ور په غاړه ده هغه نه شي کولی ټول دغه خواستې یا د ټولې درزوګانې د کورنۍ پوره کړي دا یو بله مشکل ده مثلا په ټولنه کې د ناخوالې چې روانې دي فعلن دا یو بل مشکل ناوړه دودونه دا ټول مشکلات دي په ټولنه کې د قانون نه تطبیق دا بل مشکل ده دا ټول لاس په لاس ورکوي او بل اخر نه زی هغه مندا یا تهداد یا بنسټ چې ده کورنۍ راسته ده حساب د مایسترا
استاد مثلا که په کورنۍ کې په خپل د کورنۍ دغه مشکلات سره حل نکړي دا به ټولنې او کورنۍ ته کوم بد عواقب او کوم ستونزې ولري یعنی نورې به کوم ستونزې راوزېږي
ولې نه ډېرې ستونزې رامنځته کېږي که چېرې تاسو په یو کورنۍ کې کورنۍ خو دغسې ده لکه چې په یو مملکت کې هغه زړه ورته وایو قلب ورته وایو یا هغه شرایین ورته وایو چې وینه دلته پاکوي او صافوي بیا ټول هغه بدن ته هغه کېږي ټولنه هم دغسې ده کورنۍ هم دغسې ده په اجتماع کې که چېرې موږ سمه کورنۍ ولرو سمه ټولنه که سمه ټولنه لرو سمه مل سم ملک لرو یعنې دا که ونه شي نو هلته دغه تاسو فکر وکړو چې په دې کورنۍ کې خو هم ماشوم دی ام پنکای ځوان دی ام ځوان دی ام پلار دی ام مور دی دغه یو فضا چې په تشنج ته لاړه ناخوالو ته لاړه آیا روانی لحاظ په دوی باندې څومره تاثیر کوي؟ دوی ویني چې دغه یوه ستونزه چې په ډېر محبت او په صمیمیت حل شي، کېږي چې د سړی د سرکشه کېږي، دی وخت داخلي د وقدو د حل کولو دپاره حتما د کور کښې نشي الی باندې الی، نو باندې چاکړه ټولنې ته ضرر رسوي، اقتصادي ضرر رسوي، فرهنګي ضرر رسوي، اجتماعي ضرر رسوي، ډېرې ناخوالې منځته راوستی شي.
او خپله کورنۍ ته به کوم مشکلات وي؟ خپله کورنۍ به په کوم حالت کورنۍ
کښې اوله مشکل دا ده چې په یو بل اعتماد نه لري، قطعا د یو بل خبرې ته غوږ نه نیسي. کورنۍ کښې مثلا کور کښې فرض کړه پیاله ماته شوله، نو دا یو په بل وایي چې دا فلاني ماته کړې ده، په کور کښې چېرې ستا ونې چې شی ورک شي وایي دا بل غلا کړی ده، همېشه دته ګورم چې دا مثلا سم سړی نه ده. دغه لویه غټه ستونزه په کورنۍ کښې چې راځي عدم اعتماد.
استاد، اوس په کورنۍ کښې د چا دنده ده چې البته په لومړي سر کښې چې دغه مشکلاتو ته یعنې سره مهنګ شي، همغږي شي او د مشکلاتو په وړاندې مبارزه وکړي؟
ولې زموږ په ټولنه کښې دغه غټ مسؤلیت د کور د مشر، یعنې مشر څوک ده؟ هغه څوک چې ده دا متکلف، یعنې هغه څوک چې ډوډۍ راوړي، هغه څوک چې زحمت باسي، هغه څوک چې دا کور عیاشه کوي د ده ده. یعنی مثلا پلار که ځای بعض ځای کښې نیکه، بعض ځای کښې مثلا مور، یا د کور مشر ورور، دغه څه مشران دي، دوی اوله دنده دوی د چرانو باندې دوی محبت وکړي، صمیمیت وکړي، دوی سره اخلاص وکړي، په ډېره نرمه ژمه په جان او قربانو سره دا مسایل حل کړي. هغه وخت چې پوه شي چې ما ته احترام شته، هغه وخت پوه شي چې زه په دې کورنۍ کښې سهم لرم، ځای لرم، د ما نظر ته څوک په حساب غوږ نیسي، او زه په دې کورنۍ کښې هغه غړی یم چې ټول ما ته احترام کوي، دغلته نه شي دا مشکل ورخود په خوده حل کېږي. که دا د کورنۍ مشکل وي یا د بهر نه دلته کور ته راغلی وي، یا په دې خپل منځ کښې کوم تفاهم چې نه وي، وخت چې دوی په جان او قربانو په محبت په صمیمیت یا په تفاهم سره دا موضوع مطرح کړه، دا د کور د مشر مسله ده.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې اوس به راته په لنډو ټکو راته ووایي چې حل لارې څه دي، څنګه خپل کورني مشکلات په خپله سره حل کړو؟
یوازې په یو کورنۍ کښې بې اعتماد ایجادول، د باور ایجادول، صمیمیت او محبت، تفاهم، یو بل ته احترام، دغه بهترینه د حل لاره ده چې موږ څنګه وکړی شو یو بل ته احترام وکړو، یو بل سره محبت وکړو، ټول تصامیم وکړو، په فیصلو کښې، په پرېکړو کښې یو بل ټول شریک کړو. داسې نه وایي چې ته حق نه لرې، ته ورکی ته مه غږېږه، ته ځوانې تا څه لیدلي دي، او دا ځوان وایي چې ته بابا نو وخت دې تېر ده، کاکه پلار تا د وخت تېر ده، دا بل اثر ده. نه، که ټول یو بل ته احترام وکړو، هر یو ته په خپل سهم، په خپله پوهه، په خپله کچه، په خپله اندازه ورته واک ورکړو، اختیار ورکړو، چې راشه په دغه موضوع کښې ته نظر وکړې، بچی ته څه نظر لري، بابا ته څه نظر لري، مور یې ته څه غواړې، خور یې ته څه وایې، نو دا خور خو دې کور د غړی ده، نو داسې نه کوي دا خور زنانه ده، دې ته حق نه شته، دا نارینه به غږېږي. نه، که دا ټول په یو تفاهم سره، په یووالي سره وغږېدل او په هغه باندې بحث وکړه، انشاءالله د حل لاره ورته حتمي پیدا شي.
ډېره زیاته مننه که استاد.
مهرباني.
ګرانه دوستانو، دا او د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اورېدونکو سلام. په لاره چې ځئ سان ځمکې ته ګورئ چې خدای مکه په کوم خطرناک شي پښه کې نږدئ. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه واورئ چې د دنیا له حاله خبر شئ. نو راځئ غوږ شئ ورته.
پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو.
د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکي سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ.
څو تنو هغو صاحب نظرانو ته چې نورو ته کنځل کوي د جرأت مډالونه له ډالرو سره ورکړل شول.
او زیاتره غټ غله ځان چاپي کولو لپاره دوبۍ او تاجکستان ته ځي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو. خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نهم پاس مرجان خان ټول کارونه سرته رسوي او لارښوونه به ورته کوي، ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي. دا چې حکومت ولې د نه هم پاس پر ځای پوهان ساجد خان نه دی مقرر کړی. کارپوهان وایي چې پوهان ساجد خان به واسطه نه درلوده او له همدې عمله نه دی مقرر شوی. دوی زیاتوي چې اوس هم ښه دی چې دی مشاور شوی دی، که نه په ډیرو ځایو کې د نه هم پاس چارواکي مشاور شپږم پاس وي، البته واسطه دار مشاور.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکیت سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ. خبر زیاتوي چې په دغه ورکشاپ کې به د چارواکو دوهم نسل ته په خلکو باندې د حکومت کولو، اداري فساد، اختلاس، غصب او له حکومتي وسایلو او امکاناتو څخه د ځان، کورنۍ او خپل قوم لپاره ګټه اخیستل ورزده کړي. د چارواکو دغه دوهم نسل چې نوی نوی د چارواکیت ټینګولو په کار بوخت دی، دې ته اړتیا لري چې د خپلو پلرونو کړه وړه زده او په راتلونکي کې ګټه ترې واخلي.
د مونږ دوهم نسل باید هغه څه زده کړي چې مونږ کړي او کوو، ځکه په دې کې هم د دوی ګټه ده او هم د دوی د راتلونکو نسلونو. لکه مونږ چې دوی ته هر څه پرېښودل، دوی باید پلو راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. مقصد مې کورونا، مارکیټونه، شرکتونه په بهر کې، کښتۍ او نورې شتمنۍ.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي هغو څو تنو صاحب نظرانو ته چې د صاحب نظرۍ په وخت او فیسبوک کې نورو ته کنځل کوي، د جرأت عالي مډالونه ورکړل شول. خبر زیاتوي چې نوموړو ته له مډالونو علاوه د ډالرو بنډلونه، یو یو کور او دایمي لوړ معاشونه هم منظور او تایید شول. له همدې عمله دغه ډله صاحب نظرانو ځان په لیونتوب وهلی او نورو ته د کنځلو لارې نیولې ده. کارپوهان وایي چې نوموړو ته له دغو غټو امتیازونو ورکولو وروسته ښایي ډیر زیات غریب او مفلس کسان هم د کنځلمارو صاحب نظرانو او فیسبوکیانو لار ونیسي.
او د بی خبر آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي چې زیاتره غټ غله د ځان چاپی کولو لپاره دوبۍ او تاجکستان ته ځي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د غټو غلو وجود نرم او تل تازه وي، همدارنګه د نورو غلاو لپاره هم تل آماده او تیار وي. دغه غټ غله او خلک ورته رسمي غله وایي په غلا کولو افتخار هم کوي او پرې پښیمانه هم نه دي. دوی وایي چې د بهر پیسې دي، خوړل او غلا کول هیڅ پروا نه لري. خبرونه خلاص شول. بادله
مالغالری
د دریو کسانو ایس کلام د منه جوړیږي،
د دلال، چاپلوس او غلشتمن.
میړونه په درې ډول دي،
یو هغه چې خزی ته پیسې ورکوي، دوهم چې دای د خزی پیسو ته ناست وي، او دریم چې دواړه په بهر کې د خپلوانو د پیسو په تمه وي.
رشوت خوره د رشوت په پیسو درې کارونه کوي،
زامنو ته ودونه پرې کوي، کور پی جوړوي او حج پی کوي.
د زیاتره ښځو درې ځایونه درد کوي،
سر، ملا او معده.
اوس درې کسان یعنی خاین، غاصب او ظالم په درې ځایونو کې جایدادونه اخلي،
په دوبۍ، هند او ترکیه کې.
د جنگ تر شا درې شایان پټوي،
ترقی، شتمنی او لوړ موقفونه.
خدای دې سړی په ملي باس پارک او یا کوم لوی بزنس سنټر کې نه مې نه کنه حال به دغه سی وي پام کوي.
د زوی نه هیڅ پښتنه نه کوي.
د څه شي پښتنه وکړه؟
د کوژدی یې هغه مین شوی دی.
پلار یې مین شوی و که نیکه یې؟ چې دی مینیږي.
ولې ځان دې هېر سو چې د ما کوڅې ته به د ورځې شل وارې تلې او راتلې.
نو د تا دپاره تلم او راتلم؟
نو د چا دپاره تلې او راتلې؟ د ورځې به د درې کوتیه بې فلتره سګرټ دودول.
ښه نو ته به د همدې لپاره له دیواله نیمه را ځوړندوې؟
د تا دپاره نه در ځوړندېدم، هغه د دې لپاره ما ویل چې پلان مې در باندې رانه شي او شر جوړ نه سي.
و ساده ښځې، تا ته نه در تلم، د دباشي په لور میانو د هغې لپاره تلم راتلم.
ښه ښه، هغه یادوې؟ هغه یې ولویشت.
هر څه یې چې بولې هغه د تا کار دی، خو زه ورباندې مین وم.
نو بیا دې زه ولې کولم؟
ما نه کولې، پلار دې راباندې تاوان کړي.
وی له خدایه مې زار کې چې زه بیا په تا تاوانولم. د ما دومره روی باران و چې کوڅه یې پوټی کړې وه.
ځاوره کوایې، اوس دا وایې چې زوی دې په چا باندې مین دی؟
زه نه یم خبره چې په چا مین دی، خو مین دی.
ولې تا ته یې نه دی درښودلې؟
نه، ما ته یې یوازې همدومره ویلي دي چې په یوه نجلۍ مین یم.
د کوم ځای ده؟
دغه یې نه دی راته ویلي. هغه دی پخپله راغی، پوښتنه ترې وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم لاجورده زویه، چیرته تللی وې؟
د باندې مې له چا سره کار و.
وهلکه، وایې مین شوی؟
ورته ووایه زویه شرمېږه مه.
په چا مین شوی؟
مه شرمېږه زویه، ورته ووایه.
هو ووایه چې درته وی غواړو.
نه یې پېژنم.
د چا لور ده؟
د پلار نوم یې هم نه پېژنم.
د کوم ځایه ده؟
نه پوهېږم.
نو څه ډول مینې چې نه یې پلار پېژنې او نه یې ځای درته معلوم ده؟
انجلۍ څه نومېږي؟
نه ده راته معلومه.
نو چېرته دې ولیده او چېرته پې مین شوې؟
په ګلبار سنټر کې.
اوس نو ښه شوه، څه ډول یې پیدا کړو؟ څنګه به پوه سو چې د چا لور ده؟
کلته د سنټر په هوټل کې ورته شاکر شم، څنګه به یې؟
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې بیا راغله پوښتنه به ترې وکړم چې څوک او د کوم ځای ده.
شو ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ او حیا وریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
پس
سر خاور با دوا کنار است پسر خاور با دوا کنار تو چرا تو وای چزا کنار تو چرا تو وای چزا کنار بدی خالو ناد مخشمارو ما تمی پزڑگی دا خونک دا کنار تمی پزڑگی دا خونک دا کنار تو چرا تو آئی چیزا کنار تو چرا تو آئی چیزا کنار